ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دیګل کې د خپل کوربا بنور شانې کې پیلدونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې به یو شمېر کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه واورئ. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کړو. خو راځئ چې په سر کې د بشیر ګواښ نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
پاکستان کې بي وسلوالې ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې تیر کال تښتول شوی و. د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې بي بمي چاودنې څلور پاکستانی پوځیان وژل دي. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې سره یې تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې د جیش الحدید په نامه وی وسوالې ډلې د هغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مې په 19 تاریخ د ژوب او ډېر اسماعیل خان پر سړک په درابند سیمه کې تښتول شو. د دغه ډلې مان سیف الاسد نن مشال ریډیو ته له یو نامعلوم ځای څخه د هونګ شو دانګ په نامه دغه کس ویډیو وسولې چې په کې یاد سړی له چینایي حکومت څخه د هغه د خوشې کولو غوښتنه کوي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یاد دې وي چې تېر کال د یاد کس تر تښتول کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود یو قمندان عبدالله بهار د دې کار ذمواري اخیستې وه. د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمي چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دا پېښه پرون ناوخته شوې ده چې دوه پوځیان پکې زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبرپاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. خبرپاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پې بحث کیږي. دې وروستیو کې افغان سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې چې دغه تفاهم لیک یې باید نه وي کړی. په همدې حال کې کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ نن مشال لړۍ ته وویل چې که هر څومره تفاهم لیکونه وشي دوی د پاکستان له جاسوسي ادارې دا تمه نه لري چې د وسلوالو له ملاتړ دې لاس واخلي.
تراگر خبنم دا واضح کیج وس کم تراگر ور یو خو هغه د اسلام آباد خپل د تسبی دا ده سه نماز رڅوک جنگیج دا به تر سره وای له تاسو رڅوک جنگیج په دې بزکان لرم ساتم دی دایره لرونه ته دلته نقش نشانی نشکار کیج دا غی امانداری او دا تفاهم دغه منتخب حکومتونه دی هغه پر خپل انټیلیجنس ادارو باندې کنټرول نه لري.
بلخوا د پاکستان پوسټل دا تورنه رد کړی چې د افغان طالبانو سره مرسته کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورنه پې پوره شوې دي پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څېړونکو مرسته غواړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون خبر اعلان وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارو ته د مرستو خواستونه ولیږي. څو ورځې وړاندې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې کمپنۍ د جعلي تعلیمي سندونو په اړه تحقیقي رپورټ خپور کړی و. ویلي و چې دوی دې لړ کې په میلیونونو ډالر ګټلی دي، خو اگزیکټ کمپنۍ دا تورنه رد کړي. سبا یعنی د مئی په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او 200 نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه لري. اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو مطبوعاتي مسول برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس مقصد د دې کال په اخره کې د یادو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لار هوارول دي چې په تجارتي او اقتصادي اړیکو به خبرې کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي ښارګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. فرانس پریس خبري اژانس دغه قمندانانو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د حسایبه سیمې د بیرته اخیستلو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. یو ونی وړاندې د رمادي تر نیول وروسته د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروي ده. اني شایدان او چارواکو ویلي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیا ښارګوټي سره نږدې په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه بوخت دي. د دې خبرونو په خپلواک توګه تایید نه دی شوی. خبر ایجنسونو ویلي چې د عراق حکومتي ځواکونه دغلته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې برید په بریا سره ناکام کړی دی. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګې برید کوونکی چې د مئ په 2 تاریخ د شیعهګانو په یو جومات د حملې په ترڅ کې 21 تنه وژل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکی صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وفادارې یوې سعودي سخت دریځي ډلې سره یې اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب و. د رپورټونو تر مخه په ختیځ اوکراین کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو یو قمندان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبري ادارې پرون وویل چې د یاغیانو د قمندان هغه مهال وژل شو چې پر ګاډۍ یې چاودنو شو او بیا پې وسلوالو ډزې وکړې. د روس پلوه بلتون غوښتونکو وین سرګی ګورینکو ویلي پر دې موقعه یوازې همدومره ویلی شي چې دا د حمله کوونکو کار دی. او د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوال شل اوریزو لوبو کې دوهم میچ نن ماښام 9 بجې د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. لومړی شل اوریز میچ پرون ابل ورس پاکستان ګټلی و. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بشیر ګواخته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه ګړۍ کې بعد دغه رپورټونه واورئ. د وسلوالو لاړه خا خپره شوې. یوه ویډیو کې تختول شوې چې نیتن د خپل حکومت او نړیوالې ورورولۍ نه د هغه د خلاصولو اپیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د مئ د 1 نیټې د بلدیاتي انتخاباتو هلې ځلې توندې شوې. په دې کې برخه اخیستونکي یو امیدوار وایي
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیمه او په خپلې خوښې ته وګوره هغه چا د ووټ ورکړی چې ستاسو د ووټ حقدار دی. په کوڅو کې په کورونو کې د لارو کوڅو کې ګرځم خو دروازې د شپې نه.
پاکستان وایي هند ورسره د ترهګرۍ د تورونو پر ځای د دې د خاتمې لپاره همکاري وکړي. د سیمه ایزو چارو کارپوهان سوایي
دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي جنگباز خلک دي چې دوی چې امن راشي هغه فنفه کاروایی کوي.
پاکستان کې په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قوانین جوړیږي خو د انساني حقونو کارکوونکي وایي په کار دي چې په دې کې انساني حقونه په پام کې ونیول شي.
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردې داغه شرانو حق اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم داغه حق دی. دې قانون سره مده چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه کیږي.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه اورئ. د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او په دې اخیری خبری غړی په 6 بجو سر ته رسیږي. په دې خبرونه کې تاسو له بیلابیل رپورټونو لرو. ورزو اولنی رپورټ ته د جیش الحدید په نامه د وسلوالو یوې ډلې مشال ریډیو ته د هغه چینی تن ویډیو استولې چې خوښه یو کال وړاندې د ډیر اسماعیل خان نه تختول شوی وو. په دې کې دغه تن خپل کورنۍ د چین حکومت او نړیوالې ورورولې ته اپیل کړي چې د وسلوالو غوښتنې دي ومني او د خلاص کړي که نه وي نو وبې وجني. په دې حق لا د سیمینار د مشال ریډیو خبریال سلام محسود نور تفصیل راکوي.
مشال ریډیو ته د طالبانو یوې ډلې جیش الحدید و یون سیف الاسد داغه چینی سیلانی هانګ ژو ډانګ ویډیو رالېږلې ده چې کوم یو کال مخکې د روانه میاشتې په 19 نېټه د ډېر اسماعیل خان ژو په جرنلي سړک د ډېر اسماعیل خان دربند تڼې په حدود کښې په موټرسایکل سوارو ځنې وسلوالو کسانو تښتولی بیولی وه او طالبانو یې په اول ځل د میډیا خبریالونو ته ویډیو رالېږلې ده. دا دغه ویډیو په 2 منټه 30 سکندونو مشتمله ده چې په کومه کې هانګ ژو ډانګ په انګریزي ژبه کې خپل مور پلار د چین حکومت او بین المللي انساني حقوقو ساتونکو ادارو او تنظیمونو ته خاص کوي چې دوی د دما په خوشي کول کې برخه واخلي. ګانی طالبانو غوره راته کړې ده چې که د دوی غوښتنې ونه منله شوې بیا به دای مړ کړي. ډانګ د ځنو نورو خبرو سره دا هم زیاته کړې ده چې زه په غټه خطره مشکل کښې یم، که د طالبانو غوښتنې ومنلې شوې بیا به دوی ما خوشحی کړي. ډانګ د ویډیو په اخر کښې د چین حکومت مخاطب کوي او وایي چې زه د چین یو اوسېدونکی یم، زه د چین حکومت په انتظار یم، خپل حکومت ته وایي چې مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ ما خوشحی کړئ. دا د هم یادوي چې هانګ ژو ډانګ یو کال مخکې د هندوستان نه په سایکل سوار د واګا په سرحد لاهور ته راننوتلی و او بیا د پښتونخوا ډېر اسمیل خانه د بلوچستان په لارې ایران ته روان و چې وسلوالو کسانو وتښتوه او په هغه وخت کښې د تښتولو ذمهواري د طالبانو د حکیم الله ډلې یو کمانډر عبدالله بهار قبوله کړې وه. خو اوس د جیش الحدید یوې نوې ډلې وایون سیف الاسد وایي چې هانګ ژو ډانګ د دوی په قید کښې بندي دی او ویډیو یې هم د ګي وایون خوره کړې ده. د هانګ ژو ډانګ په باره کښې د چین او پاکستان حکومتونو لا هیڅ نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي. د ځایي چارواکو په وینا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه چې پکې 2 پوځیان جوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په 13 غنټو کې په امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی او د دې برید پلا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامی چاودنه ورشوې چې پکې دولتی چارواکو په وینا 4 امنیتي سرتیری وژل شوي او 2 نور ټپي شوي. چارواکي وایي ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډي ته یې کافي زیان وراوړولی. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره 4 او ژوبل شوو شمېره یې 2 ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په 24 ساعتونو کې 2 بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 83% برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرښه ته نږدې لا هم کاروایي روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکی هي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه:
ستونزه او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب اورید ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی. یاد ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکاري د رښتینی همکاري او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو د دغه سند ګونګ بلل دی او ویلي دي چې په اړه یې په کار دي ولستا وضاحت ورکړل شي. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه سند لا نهایي شوی نه دی او د عملي کېدو لپاره به یې د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدودو باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشوري وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوری ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې وه. د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلي وو چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمېر ملاتړي یې بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورنۍ امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی وو. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډیو چې ویلې لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو په افغانستان کې ډېرې نیوکې روانې دي. ډېر افغانان داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د داسې معلوماتو د شریکولو سره د دوی په هیواد کې امن او سوله راځي؟ د دې لیکنې مهمې برخې د فرخنده صد نورو.
د جرمنی ډاوچه وله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او سوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 1300 میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د 13 شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. داوشبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ایس ای د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې روانه غړي سرته ورسیږي، نو پورا پښپګو بجو هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي ک د دوی د ګوند یو تن هم په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې چرته د زنانو د وټونو اچولو نه منې کولو کې ککړ ومندل شو، نو دوی پارټي به یې د هغه تن خلاف ګامونه پورته کوي او د خپلې پارټۍ نه به یې وباسي. په دې هکله تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملي کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغې پریکړې په حق باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت ملو شو چې ګنی د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچول نه منې کړې دي، نو پزت به کاروای کولی شي. بلخو راتلونکي په 13 مې بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې او سماجی کارکون قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي چې تر سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو له عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې 13 ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګڼې زنانه وټران به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو سلسله روانه ده، د ځایي خلکو بیا پاغې کې د امیدوارانو هلې ځلې هم دوام لري. په ښارونو او کلیوالو سیمو کې انتخاباتي مهم هم جاری دی. عام خلک وایي چې زیاتره خلک بیا دا وایي چې د وټونو د غوښتلو له وجې تنګ شوي دي، خو بیا ځینې وایي چې د ورته ډیر خوند ورکړی دی. ګرماګرمي جوړه شوې ده، جلسې جلوسونه کېږي او تر ماسخوتنه پورې لارو کوڅو کې ګڼه ګوروي. په دې موضوع د پېښور نظم خبریال ځلاند یوسف زئی دا رپورټ رالېږلی.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو، ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټري لګېدلې دي او په حجره، لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتي ټاکنو بحثونه تر غوږو کیږي. د بلدیتي ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیمه او بس پلی خواخی تو گو را آقا چالا ووٹ ورکا چه ستاسو دا ووٹ اکداری پا کسو که پا کورونو که دا لارو کسو که گردم خود دروازه دشپی نه دشپی بس تا خلق تره چه تو تا ورودا که این عذاب جوری که تا تا اولتا کنزل کهی نو دا دین غوار خبر داره چه بس تا دروازه دمونه چه دا تلی نی
دا متیایه او بیسکوتو کاروبار که اون که تاج محمد وای چه دا ووٹونو پا غرز دا بلدیاتی تاکونو دا امیدوارانو کور پا کور او دکان پا دکان گرز دو لوجه ده کار کولو تا نسمیگی
ډیر زیات خلک ولاړل نو اسې زتا نه دا تاسو کوم د دې یو یو سړي ډله کې راځي ها نو دا بر کار ته وباسي یا بده نو وباسي تقریبا دروازه د یو سړي کسان نه دین اوم شل زله بتا ته ور ډبیږي دو جرنل طرف نه سالور زله بر تر کسان د طرف نه ور ډبی دا دروازه بد دین کار نه کیږي یار لکه کوټه کټ کې ناشته نه چینو ها نو پدې باندې هته مونږ تنګ یو نور الیکشن خو خشيره
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وای چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابی گینه
چې زه په زمیدار د زمیدار پېښو دي چې کم کاند دغه په سیزن فل ووټر پسې کاغذ زمیداری کوي کاغذ لو کوي کاغذ تماکوم کوي ارسه چې کوي په هغه کار کې وسره شامل شم کاغذ درخواه چې هر څه سالار سره دا کار مکو خو بیا هم د هغه باوجود زه خپل کار هغه سره جاری ساتم فل خبرم د ووټو کم او هغه سره هغه کار کې
د سوابې سیمې یو اوسیدونکي محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو دې هم په عذاب کړی دی خو بیا هم بلدیاتي ټاکنو او د هغې هلو ځلو ته خوشحاله دی
نو زه خوشحالیږم ګرم میدان دی منډې تړلی وو ټوله شپه دروازه م ګرځو د شپې م ګرځو پاپسې دنیا خلک راځي تنګۍ مې ډېرو خو لکه بار خلزم نه هغې او سلاب ځایو کوم چې زه وایم یاره دې خفه نه شي عزیز ولی دا کلی ری نو څوک په خفه کی نه په 30 تاریخ به دا موخیم ختم وي زه ډېر خوشحاله یم چې ښه ښکلی کمپین روان دی په طریقه کېږي او جنگ جګړې او دا کیسې پکې نشته ښه ښکلی پروګرام کېږي
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه 48 غنټې وړاندې یا د 28 مئی د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونو ته اغواګي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د مې په 13 نیټه د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې په مکمله توګه تیاری کړې ده د یاد کمیشن مرستیال کمیشنر خورشید عالم د مشال ریډیو همکار مجید بابر سره په یو مرکه کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې عملي له تربیت ورکړې ده او د امنیت لپاره یې هم ټینګ ګامونه پورته کړي دي نوموړی زیاتوي
په خیبر پښتونخوا کې کم الیکشن را روان دي دغه لپاره د انتظامات تقریبا مکمل شوي دي
جی
د دې لپاره موږ 1,40,000 عمله ترن کړی ده چې هغه په دې کې الیکشن کنډکټ کوي او تقریبا 1,00,000 نه زیات سیکیورټي موږ ارینج کړی ده چې په دې کې به ایف سی ایم ای په دې کې به د کوم مقامي پولیس دي لیوی فورس او چې څونه لا انفورسمنت ایجنسی دی هغه به حصہ اخلي تقریبا 2,00,000 او 2,00,000 بیلټ پیپر چې دي نه دي لپاره موږ چاپ کړی دي دا چونکی دا دوه کټګریز دي نو د تحصیل او ډسټرکټ لپاره 2,46,000 بیلټ پیپر چې دي نو دغه چپایي په آخري مراحل کې ده او د ویلج او د نیبرهوډ کونسل لپاره 2,00,00,000 بیلټ پیپر
شناختی کارڈ بکتل کی گی او داغین علاوہ سیاہی بلگول کی گی او گتا بلگول کی گی کنا سبل طریقہ
نہ طریقہ مغا زڑا دا شناختی کارڈ چی دے دا قانونا لازمی دے جستا سر اوریجنل شناختی کارڈ پا وقت موجودی بل سو قسم ڈاکومنٹس کو پکی نئی قابل قبول لکه څوک پاسپورت راوړي یا د شناختی کارت کوپن راوړي چې ما اپلای کړی دا یا د ما شناختی کارت رینیو کیږي نو هغه ته اجازه نه یې چا سره په هغه موقع باندې اوریجنل شناختی کارت موجود وي اوریجنل شناختی کارت کو فرض کا ایکسپایر شوی لکه دا هغه ټیم پوره شوی نو هم پکې پدې کې استعمالې دي شي قانون دا وایي چې کو شناختی کارت موجود وي اوریجنل او هغه ایکسپایر شوی نو هم با کستا د ووټ اچول اختیار ورته کیږي خو دا هغه موجودګي په وخت باندې ضروري داګې نه بغیر به ووټ نشو چولې کېږي د دې لپاره موږ د تا سټنډرډایز صحیح وای یو د دې صحیح وته موږ د لپاره د پی ټی سیار نه جوړ کړی دا چې هغه داغه ریډیبیلیټی زیاته ده، هغه به په اسانه باندې چک کیږي او هغه کې ډېر ښه کوالټی دی.
آیا خیبر پختونخوا ته په ډېرو لرو پرتو سیمو کې دغه انتخابات به ترسره کیږي، هغه دې ته به دا سامانونه کله ورسی یا رسیدلی دي؟
زیاتر سامانونه رسیدلی دي، بیلټ پیپر چې دی نو د هغه په آخري دوه درې ورځې کې رسوو، ځکه چې هغه لږ حساس ډاکومنټس دي. نو کله لکه الیکشن په 30 کې نو دا ان شاء الله تعالی په 27-28 باندې ریټرنینګ افسر ته ورسی، او په 29 تاریخ باندې به دا بیا پریزایډینګ افسرانو ته حواله کیږي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د نائب مرستیال خورشید عالم خبرې مو اوریدلې چې وای په خیبر پختونخوا کې د راتلونکي دیرشمې نیټې د بلدیاتي انتخابات لپاره یې تیاریانې اثر ته رسولې دي. د روانې ګړۍ نیمایي ته د خبرونې ورسېدلو په پختونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې دي. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان کې نن د جیش الحدید په نامه یوې وسلوالې ډلې د هغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مئی په 19 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شو. دا سړی په دې ویډیو کې له چینایي حکومت غوښتنه کوي چې د ده په خلاصون کې دې مرسته وکړي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنې کې 4 پوځیان وژل شوي دي. پرون ناوخته شوې د حمله کې 2 پوځیان د چارواکو په وینا زخمیان شوي هم دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د اجرا او عملی کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر باید د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پرې پوري دي، پر ضد د تحقیقاتو لپاره به نړیوالو څېړونکو او د امریکا تحقیقاتي ادارې FBI څخه مرسته غواړي. سبا یعنی د مئی په 25 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او 200 نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس کې به په تجارتي او اقتصادي اړیکو پراخولو باندې خبرې کیږي. د رپورټر تر مخه راغلي ځواکونو درمادي خارګوډي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت او سوال لرلو څخه بیرته نیولې دي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي بریدون کې چې د مئی په 28 د شیعګانو په جومات د برید په ترڅ کې 21 تنه وژل، د اسلامي دولت او سوال ډلې غړی دی او د سعودي عرب وګړی دی.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بشیر ګواښ نه د دې غړې د خبرونو لنډیز اوریده. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل اداري سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوي ځانوجون کې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورځپاڼه وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هیڅ سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولو اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. اداري وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري اغستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سے حملے کولو مقصد د اولس ترمنځ نا اتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دی. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دی، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه انداز لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیر سنگین شي او د سره به لوی تباهي او بربادي راشي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورځپاڼې خپل اداري خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې 1600 فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوی چې صوبایي محکمې 1600 میگا واټ بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداري د پیسکو په حواله لیکي چې کوم ځایونو کې کې 80% پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي. هلته به د 60 غنټو نه تر 40 غنټو پورې بجلی بندول شي. دارنګ چې کوم سیمو کې 80% پورې بلونه جمع کیږي هلته به بیخي لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکې د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره ورسره صوبایي حکومت لا د وابډا او پیسکو سره مرستې پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی غلا کوي، او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په پوځي عدالتونو د نیوکه کیږي چې په دې کې به د خلکو بنیادی حقونه د پام نه وغورځول شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په کندوز کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنګېدلو کې مرسته کوي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده اسد نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یوه سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې به د انصاف ټولې تقاضې سرته ونه رسول شي او باید په اړه یې خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخکې نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پر دې ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي، خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو له پامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وستا ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقونو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په خلکو برتی کولو بوخته ده او جنگي عملیات یې لا نه دي شروع کړي. د اسوسییټډ پریس ایجنس په حواله جنرال کیمپبل ویلی چې د ډلې په افغانستان او پاکستان کې طالبانو خپل ځان سره د ملګری کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللي کمپاینونه شروع کړي دي. د دې خبرو تفصیل د فرشتہ جلال زیناورو.
جنرال جان کیمپبل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت ړنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمپبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظره سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیت مخنیوی وکړي. خو کیمپبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کامبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پرس وایي جنرال کامبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسېدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمه ییزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کامبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کامبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري، د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای ترهګری د پاکستان او هند شریک دښمن دی او پکار دي چې دواړه هیوادونه یې پر خلاف شریک ګامونه پورته کړي. نوموړي دا خبره د هندوستان د دفاع د وزیر د بیان وروسته کړې ده. د دې بیان او د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو په اړه د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض ساحل دا رپورټ راستولې چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د خلیب ورز ماخام د خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان ته د هندوستان د دفاع وزیر په هغه بیان سخت اندېښنه ده چې وایي خپل ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نور ملکونو کې د غرنګ کاروایي کوي. سرتاج عزیز وایي د هندي وزیر بیان سره د پاکستان د هغه موقف پخلی شو چې هند پاکستان کې لاسوهنه کوي. د مشیر خارجه بیان زیاتوي پاکستان د هند سره ښه اړیکو په پالیسۍ عمل کوي او چې ترهګری زموږ مشترکه دښمن دی او دواړو ملکونو لاده د ختمون د پاره شریکې هلې ځلې پکار دي. د پاکستان او هند تعلقاتو او د غلړ کې د موجوده بیانونو د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو. نو دوی وی چې بازي قوتونه د پاکستان او هند تعلقات ښه کېدو ته نه پرېږدي، خو د دواړو ملکونو سیاسي مشروالۍ او لوړپوړو لپاره پکار ده چې د بیانونو ورکولو په وخت احتیاط کوي. د زیاتوي
دوستی ٹرین باندھے حملہ شیوا، دوستی بس باندھے حملے شوی دی، بمبے کے ہندوستان پارلیمنٹ باندھے حملے شوی دی، بعض اوقات پاکستان کی طرف سے کاروایا تقریبی ہوشی دوڑ طرف ان کی چکم دہشت گرد دی اور چکم مغواڑی جنگ باز خلق دے چکی کہ امن راشی آگاہ فن سا کاروائی کی.
یادو نے دا چ تیر زیارت پورس پلیو بیان کی دا ہندوستان دا دفاع وزیر منوہر پریکار ویلیو دا ممبے پیخ پرنگ نورو کاروایانو دا اول نہ مخنیوی دا بارہ با ہندوستان چٹک گامونه اخلی او کده هر بل ملک نه په هندوستان کې ترهګری کیږي نو هندوستان به هم د ترهګری مقابله په ترهګری کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایت سن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند سره نست ده
د سولې आवाज دی ادم تشدد आवाज
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونو خاطا بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاري او د خپل حقونو لپاره د ادم تشدد لاري څدی
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته غوږی د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ملت ټولو صوبو د کارکردګۍ په نسبت معلومات جمع کړي شوې دي چې په کې بلوچستان په اول نمبر او خیبر پختونخوا تر ټولو شادي. شاته دي د روان مالیکال تر مارچ میاش پورې د ولسی شوبې په مختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه خودل شوی د چې خیبر پښتونخوا کې د پرمختیایي منصوبو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولې شاته پاتې دی او د پرمختیایي بجټ په سم طریقه لګولو سره د ولس سره ګټه کېدل شي. ملیحه میرزاده یې پاړه دا رپورټ لري.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شوو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالیکال په پرمختیایي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغو معلوماتو لمخې خیبر پښتونخوا د کارکردګي له پلوه په ټولو کې په اخره کې راغلی دی. دغه شمیرې ښایي روان مالیکال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوی دی په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیایي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیایي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلیون دی. 3 بلیون د وفاق د مشر دغه راکې تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ 3 یا 3 بلیون پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي د هغه دپاره یا سکیمونه نه دي راغلي یا هغه په دعوه کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وای صوبای حکومت ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې حل زلي کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګي سبب دی.
موږ د اولی ورځ سره 2-3 پریکړې کړي دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمن تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سوای تلای هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مشتېف که امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه او بل موږ دا وکړه چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په 40 کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې 40 ته ورسولې. 3 میډیکل کالج جوړوو، 3 یونیورسټیانې جوړوو، 3 میډیکل کالج په لور لای خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت په کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش شوه دا چې د افغان یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي کم سیاسي اړای غړای تیر شو هغې وجهنا خو ټول ملک متاثره شوی دی. زموږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پښتونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی خو دلته زیات کار دی. اخرنۍ میاشت جون کې کېږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن خشي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتي بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا وایي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي. مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دوی ته په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار غول پکار دي چې مثلا که پیسې هغه سره د بجټ نه پس پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغه په سر مسخره وي نو د هغې هم نقصان وي. سایز بجټ هغه پورا پکار وی کله کې پیسې وی بجټ کې نه بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوب ټیکدارانو ته چې کله هغه دا ورکړي نو هغه کې هم دی کمیشن اخلي وزیران او سیکریز او د لاندې افسران نو هغه باندې هم ډېر سخت چک پکار دی. که هغه چک نه وي نو بیا هم دا پیسې چې نه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په آئین کې تر 13 ترمیم وروسته یو شمیر محکمې صوبو ته سپارل شوې دي او صوبې واک لري چې مالی بودیجه مصرف کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسفه په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال خبرونو ته غوږی د پاکستان په پارلیمان کې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن حکومت غواړي چې هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره په انټرنیټ باندې ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د انساني حقوقو کارکونکي اندېښمن دي چې که دا مسوده په اوسني شکل کې منظور او قانون ترې جوړ شي نو د خلکو نه به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي. په دې موضوع زموږ همکار بشیر ګوختاری رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسودې د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکي هفتې به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقونو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې د سره به له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوي جوړ شوي درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنټ د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدي نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکي برخې ته لرې شوي نه وي.
12-13
کلاوزز ہیں جس میں چینجز دی بل کې 12 یا 14 داسې ځینې دي چې د مدني ټولنو غړي یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې په شان زموږ هم د اندېښنه و چې اساسه حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دي. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سغدریزي او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې تری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټکنالوژي پوهان وایي چې په دې بل کې بدلون ونشي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولای. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نگهداد چې د تیر جمعې په ورځ د لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی وو د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته ویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې د قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپل خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروای کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څنګ مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال رډیو ته وویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي دا داغه شرانو حق اسلامي تور او د ملک د قانون په ورهم داغه حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اغست کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه ذکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نوي کړی خو شک پی وشي چې دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې لپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلیمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
تاسو ستونزې
غواړم ته کارجون یو څوک داخلي وکړ
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. د سوات په بینګورا پریس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامي حکومتونو په اړه د پوهاوي یو سیمینار شوی. چې پکې خبريالانو ته د مقامی حکومتونو د ذمہواریو او په دې کې د رسنیو په کردار پوهانو خبرې کړې دي. د ګډونوالو وینا و چې تر څو خلک په دې نظام نوي پوه شوي تر هغه یې ګټه نشي ترلاسه کولی. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې یو شمیر خبریالانو ته د مقامی حکومتونو عیني حیثیت ذمہواری او د ملک په ترقی کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي وویل چې دې نوي نظام باندې ړومبۍ پوهه راوستل دي هله ترې پوره پایده پورته کېدی شي.
تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوه نه نو تر هغې پورې د دې سیستم نه مستفید کېدی نه شي، فایده نه شي اخیستی. ولې چې دې سیستم کې که هغوی نه پوهېږي نو هغوی ته پته نشته چې هغوی کوم ځای کې خپل مسله د هغوی مشکل نه مسله ده، هغه چا ته هغوی پیش کړي، څنګه پیش کړي او کوم ځای ته لاړ شي د خپل مسلې حل لپاره. نو زما په خیال باندې دی کې دا صحافیانو ډېر زیات رول جوړېږي.
د میډیا هاوس ډایرکټر او پېښور پوهنتون جرنلزم څانګې پخوانی مشر شاه جهان وویل چې مقامی حکومتونه د یو ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي، ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودې ته نه دی پرېښودی شوی.
بدبختی دا ده چې دې سره دې سیستم سره همیشه لوبې شوې دي، کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسۍ یو ضروری ستن ده چې د هغې ریښې لاندې پورې خلکو پورې ځي. هغه سیستم باندې مونږ نیو پوهې نو دې باندې زمونږ هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوه کړو. جرنلستانو کم کمیونټي چې دا دوی سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو، یعنی جرنلستان دې جوګه شي چې اولس پرې پوه کړی شي.
د پېښور پوهنتون جرنلزم یو استاد علي رحمان په دغه موقع وویل چې خبریالان دې لړکې مهم کردار لوبولی شي او دوی هڅې کوي چې د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې خبریالان په دغه اړه خبر کړي.
دې پوهه کې مونږ بنیادی طور باندې د بنیا مقامی حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړې ده او د تاریخ حوالے سره خبره کړې ده او د میډیا سر رول جوړیږي. نو
د سوات پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله.
زه به سیت صحافی د سوات د دې خبرې استانه کوم دا یو پروګرام دی او دا چې پروګرامونه کا اندر په هم نو کټ کیږي نو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره ډېر پیندنه کوم څه دی.
دغه رنګه یو بل خبریال ناصر علم وایي چې دینه دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول
په دغه سلسله کې د غیر جانب دارانه ریپورتینګ یا د دې لوکل ګورنمنت چې کوم نمائندگان دي د غیر د ذمہواریانو یا د هغه څومره فند دی موږ ددا پته نه واخو. نن چې کوم یو ورځ تربیتی پروګرام موږ وکړو نو موږ ته ډېر څه زده شو. پتن ما ته په خپله ډېر څه زده شو چې یاره په دې روان الیکشن کې به موږ څنګه کردار ادا کوو، یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ به کوي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې وویل شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتی ټاکنې بیل بیل عمل دی. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په عین کې یو شمیر ذمہواری ورکړی شوی دي، ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې یو وار بیا د بشیر واخنا د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یو وسوالې ډلې د هغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مئی په 19 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شوی و. تر اوسه پورې د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه ویډیو کې دا سړی د چینایي حکومت څخه غواړي چې د خوشي کولو کې دې مرسته وکړي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي او دوه زخمیان دي. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده اخیستې. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ورسمشر بعد د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویل دی کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورنه پی پوره شوې دي، پر ضد د تحقیقاتو لپاره بعد د نړیوالو پولیسو یا انټرپول او د امریکا د تحقیقاتي ادارې FBI مرسته غواړي. سبا یعنی د مئی په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او دولسو نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان او نور لوړ پوړي چارواکي په اقتصادي اړیکو په پراخوالي خبرې کوي. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي کارګوډي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالو ډلې څخه بیرته نیولې دي. فرانس پریس خبري اژانس د قومندانانو چې نه غوښتنې مې وختل شي په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د حسای باه سیمې د بیرته اخیستلو لپاره 13 ورځې عملیات شروع کړی وو. او د سعودي عرب چارواکي وایي غزان مرګ برید کوونکي چې د مې په 2 د شیګانو په جمعات کې 1 وژل، د اسلامي دولت وسلوالو ډلې غړي او د سعودي عرب وګړي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې تاسو خوښ شوي وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بشیر ګواخ او اسحاق حمیدي تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاط او آباد اوسئ.